درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوې کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوې دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایرانی رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه یې د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیشته شوولی چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشه نه د موندلې چې ثابته کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولې او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولې ده. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یو ونی کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او یو سلو ولس ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشته خبر پښتونخوا اوسیدونکي ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونی مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او د پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو.
د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن، هغه جګپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخې کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطح کې دي؟ اتمر صاحب.
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاستا او ستاسو قدرمنو میلمنو تا، جناب جانباز صاحب تا او پیژان صاحب تا و ریدوک تا سلام و جاودی کیله
کور بدن.
روسیا پوس وقت که یو نوا ده مجبوریت لمخه، البته ده مجبوریت بزه بیا توضیح کم، طالبان سرا پاڑی که کده واری چه ده غاڑی که وساتی، البته ده روابط دیره تکتیکی روابطی. پر صورت روسیا د څو خبرونه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نجدی و ساتی. بل منطقوی رقابتونه دی کم چه روسیه پسیمه که لری، او هم دقیقه سه دی افغانستان موقعیت دی روسیه دی پاره، هم دی ترانزیت لارخه، هم دی انرژی دی انتقال لارخه، چه دی مثلا دی توپی پروژه دی که دی منځنۍ آسیا نورزی، همدغه سه د کاسا 1000 پروژه ده، همدغه سه د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه ده، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت لپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت لپاره ډیر مهم ده. بله خبره دا هم ده چې روسیا، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولې شي او هم دغه سي امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا خپله د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بل ډیر مننه اکبر صاحب. جانبا صاحب ستاسو نظر سره چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت لمخې اړیکې والی او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ لمخې هم غواړي چې له طالبانو سره نشته ووسی.
سلام
تاسو ته
سلام
وایم.
ډیر مننه
تاسو
مرسته په خپل پرځم تا ټول او دې سلامونه وړاندې سر ګوري. زه د څه فکر کوم چې د روسیې روابط افغانستان سره په پلاو په اوسو د مختلفو پلاوونو نو چې شي ودی. زه د څه فکر کوم هغه څه وان چې اوس ان یو په ټول ترنيټ څه موږ یې سره مستاپه مرسته. زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي. دې کې تاکتیکي نشته. دې له شکه دې اړیکې کې تاکتیکي نشته. چې هغه ته په غوړې مستاپ یې سره وکړ. اما روسیا دې یو ستراتیژي ده مخه. لمسه اوس اړیکې پالي اوس نه حاکمیت سره د طالبان امارا تو بنلی علی کو کے جس سے یہ سلسلہ اسی ہوئی تھی مگر سلمان کے آغا ولا اٹھاو کر دے فاکتو وایو ولا اٹھاو کر وایو سے دیلی پر اسنیت میں دیتے جن دیلی پر پروٹوکول اور تنور کبھی اما علی کے پرچولی زتو جامعی اور سرپانی تھی یعنی وہ سب پکر کومه اړیکې دي چې مسکاوې کابل یا کندهار سره لري. هم یې اړیکې لري د سپورټس اړیکې لري او نه حتی د طالبانو نظامی آتشې په مسکاوې کې یو په خوا منل نظامی آتشې نه یو په ثانوي د ټیمات په حساب سره ومن شو دا چې نظامی آتشې دی یو وخت منی دا په دې معنی چې سپورټس سره نظامی سپورټس اړیکې هم یې اړیکې شتون لري. دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازې توپ یوازې ځان دا اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت کې ځنه ګرچه بیا هم د بینلي حکومت د یو ساګر په هیڅ پاس تک غواړم وایم چې په بینلي کنوانسیونی لیکو میثاق د نړیوال متحد کې د څه کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي سیدا اورسو نشته چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته. د څه کوم شان نشته. ته اړیکې لري او په رسمیت پیژندل. ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم پاخه وي. نو په دې ترڅ کې زه په کوم کوم شو د تاکتیکي مرحله نه دا اړیکې طالبان سره اوس اوخت. مخصوصا په تاسو پرونی. پرونی از بھارت اوغلی زمیر قبول او اوري او ولولي یې اوري. هغې پروفانه ډول ویلې چې زمو هغه کوم نظامی امنیتی سکتوري چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډالو ته د شفافه د جمهوریت او دغه ځینې خپل قول په افغانستان کې څنګه دلوده اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت په کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمزې د تحسین په وجه موږ په دغه مبارزه کې د استدلال د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه ویل تر دې مخکې دفاع وزیر ویل چې اندیشنه لري دا ډلې التشته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل بالکل ما خبر نه ده اشاره مې وکړه چې نظامی امنیتي سکتور وخت په وخت وګوري. اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري، د ولسمشر سلاحکار دی، یعنی مستقیما هغه دسترسی لري ولسمشر ته، پوتین ته، او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاحکار. نو بیا دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته یا بله بڼه ورکوي یا یې تصفیه کوي. خو په هر حال هغه د کلچي او د خنجر سیاست خو ادامه لري. خو زه دا منم چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره، تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی متاسفه. یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه ښځې دي د جانبه منافع او تجمن دي، کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لوی او پراخې شي، کله چې دواړه هېوادونه د خپل اقتصادي توانمندي په کچه وي، په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بند او په لویو پروژو کې ښکېل شي، هغه وخت موږ کولی شو چې دغه اړیکې ریښتیا سره رسېد په ټوله معنا با محتوا دي، د لویې ستراتیژۍ د مخه دي او د یو آیندي د پاره. فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې ستراتیژیکې دي، ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري، او اوس اړیکې اوسني حافظې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدي سره اختلاف شته، دښمنی شته، نو لزکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډیر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژانسپ مایک مروشانکی، مایک مروشانکی چې ژغمو ناراضي
زما ژغاوري
اوس بس یاور مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعې د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په اني وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مخته کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمی ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانۍ تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او 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 دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره، لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروف وساتي او غوی خوشاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي، او ترڅو پورې چې د طالبانو د خواڅخه یا د افغانستان د جغرافیې د خواڅخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پېښ نه شي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکې موایو، یعنی واښ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خواڅخه د طالبانو سره اړیکې ساتل، غوی خوشاله ساتل، غوی مصروف ساتل، غوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې دا ونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او البته لومړی خبره کولای شي نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچوچ نکي د داسې یو ډلې سره چې اړیکې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني دا اړخ چې دی دا موږ ویلای شو چې دا پراګماتیکه تاکتیکي اړیکې دي د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي اغه په دې معنی چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پات کیږي طالبان بځي او طالبان د طالبان روسا به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري نو دی غواړي چې دا خلا ترغو پر چې دا غډاله په واکي د دې څخه په استفاده سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پام ونه غورځي هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري یو ټاپیو او هغه نورو ملګرو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه خو زه غواړم د دې ترڅنګ یو بل شی ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کی کله چې په افغانستان کې حالات شکیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دغه ستراتیژیک هدف ترلاسه کی ولې غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی او غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستره ضربه ده او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کې او وګړي دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وایي نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه نو په دې خطر باندې موږ ویاره سوچ دا اوسنی اړه کې چې طالبان سره دا ټول واکه تو تر پکې تو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي ستراتیژیک په نظامی اهداف د لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهداف د لپاره
bale ډیره مننه سلامت اوسې اتمر صاحب ځینې وایي چې روسان به روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کایل ویدیس یو شنه اشاره ورغوشي د روسي ګټو ته بشا وړوي ستاسو نظر څه دی
یقینا همدغه خبر را چې ما مخکې هر زمان دا و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی دی ګوری طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي تر اوسه پورې روسیا په دې باور نه دی چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبان د لپاره یو سیاسي دفتر دی او قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي د خپل د طالبانو د مشرانو تک ګوري که روسیې ته یو یا دوه کستلی هغه په بینالمللی یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران د دفاع وزیر د داخلي وزیر هغه امنیتی سکتوري وزیران دوی قطر ته تګ را تک لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې 540 میلیونه ډالره او د هغه نه هم پورته طالبانو ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره وکړه چې ما دغه پیسې ودرولې دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبانو سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کېدی شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنا لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په ډن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه د روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیا تر اوسه پورې طالبان سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې مو ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلدي نورمونه دي. روسیا او چین نشي کولای چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا دی چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. این هم همدغسې دی، چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دا کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سروېګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جانبا صاحب، علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پخې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغه کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره لدی چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغه سې مواردو کې په دغه سې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. بختنه می داره چه لده روسیه دا دلچسپی سی پا افغانستان که ده دل ده سرم عدل لری چه روسیه نگواری چه افغانستان یوازی چین توس باری یا بل هواد توس باری، یه گوی تا در بست پلاس ور نشی.
خب بسیار توان سه محترم چه سو توان چه شما اول خود ده تا یاش که ده استراتژیک کرون په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې زما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخه روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په اړه کې د افغانستان په اړه شرایط کې تللی دی. څه دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې د اوسنۍ حاکمیت نه دا او د اوس کې مثلا اړیکې لري د اوسنۍ حاکمیت سره، او سبا هم دا هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان پر اساس کوي،
دا پر رسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیې یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت په رسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو هغه څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پټیشن له شاه غوي به د افغانستان سره اړیکې و پالي کړو، نو د امزا
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي. لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید وری نه کوي هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی.
د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی منی ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوجې استې. دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پیژندلې وړاندې، یا نو کې د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار وکړي، هیڅ شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي، مخکېنونه لري ګر چې یعنی داسې پرېسیدنټونه شته دي، داسې فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیه چې ورته ویلې موږ اولین هیواد چې پرزنت نو پیژندو، بیا ترکیه، بیا فنلند، بیا داسې نور. او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرزنت نه پیژند، اما اوس سره یو ترکیب اړیکې صافوي. خو پرس زه غواړم دغه دې دغه تیوري وغږېږم. زه مثلا ویس شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت، اما هغه شی وایم چې روان دي، هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو، هغه بله خبره. دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې. مثلا تاسو وګورئ، ښاغلی صاحب، زه په جمهوریت یو ډیپلوماټ یم، ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي، داسې معلوم دی تاریخ، تاریخ چه یې، پرونی حالت اوسنی، او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم، سلسه او تحلیل کولی شم. ایجي کې څه تغییر راغلی، څه تغییر عینې سلو عینې حالت. او دا چې روابط مثلا د ډیموکراتیک ګوند چې په باندې بل رقم کې مخکې د داوود خان په وخت کې بل رقم دي، اما اوسني شاید کې دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا. بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسو چې د تاپی یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي، نه روسیه. روسیه یوازې داسې ډیکلریشن په سطح
د دې چمتووالې کوبل چې غواړي دا په ټاپ کې برخه اخیستو، بل د ټیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا اغلې د چسپی لري، د روسیې سل د چسپی لري. اما تر نن
پورې کوم شی د ملموسه کار کوم قرارداد، حتی ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري. په هغه سره خبرې ډېرې دي. اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر ټیټه کچه دی، ډېر زیات، یعنې تقریبا صفر سره هغه سره چې روسیه لري، یعنې د صفر صفر سره صفر دی. اوس وګورې و ازبکستان د میلیارډ نه زیاتې دی، د ترکمنستان هم داسې، د قزاقستان هم داسې، د ایران بکې د دې بحران نه 15 میلیارډ ترس کېدلی تاسو ته، د چین مثلا هم کم نه دی. په پاتې چې بله خبره اوس د بریکس، بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي، زه نه پوهېږم چې د دې او د ټرمپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا کړي، او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل
شي. اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي، ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري، او شاید هند هم نه لیوال. خیر، له بریکس سره تیر شو، ډېره زیاته مننه کور ودان پیژان صاحب. له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري؟ ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري، روسیا اقتصادي رابط له طالبانو سره نه لري، لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلې دي، روسیا هر خوا ته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره، فکر کوي چې افغانستان صنعت د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې؟
فکر کوم د اقتصادي اړخ په نسبت باندې ما مخکې اشاره وکړه، د هغوی ته دغه د نظامي اړخ او نظامي نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري. تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه موږ یو درس د کول ځای دادی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په درد وخوري، په ګټه تمام شي. او د روسیې دغه تاریخ ورته وسپړو په نورو هیوادونو کې هم دی، دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نورو هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري، او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي. هغه دا چې دوی وسلې کافی لري، شو وسلې جوړولای شي، شو وسلې خرڅولای شي، او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا هغه چې دوی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورو هیوادونو کې رامنځته کړي. نو دغه تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زاړه فکر کې ده، اما دا باید د پام ونه غرزو چې کله په نړیوال له سطح باندې پر نړیوال سټیج باندې بدلونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غرزوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیا لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی هغه لپاره او دی غواړي چې دا په اصل سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وېسا ته او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دا چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو په اصل سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړل که اروپאי اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. او دا د دې ستراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اصل سره نفوذ ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما مخکې یادونه وکړه تاریخي د یو تاریخي پس منظر لري دا سمه د دې لپاره ډیر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور دادی چې دلته په ارتوک چی په ارتوک په واکی دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پوري اغه غربي بلاک دي هغه دغه د انکشاف او دغه د پراختیا مخ په لاره سم کې ولسی او تاسو وکتر چې د امدی عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قرباني د ګر کې او د رقابت د ګر د پاتې سی وی او څه فکر کوم په پراتلونکي کې هم دا خطر موجود دی دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کې دا چې بیرته دا اور چې اوس یې ریټر فریو ځای پر پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل سي متاسفانه.
مننه پېژان صاحب مخکدې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
نو ما خپل د لوړدګو راځي سمې اړتې نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسیا ول د افغانستان سفیر و مونږ تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي خوسي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نشدي شي بي دي او ملت سي دي تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي. خو خیر بیا به هم په نظر واوري بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی ور بشو شاغلي اتمرته اتمر صاحب بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کدا پښتنه هم وکمزه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیر کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري چې دی او کده منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګورې روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې لپاره ډیر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په ستلا په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعض ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډیر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل 25 کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولای تر مصر تر تونس تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مقتدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډیر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي. او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه حریفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو کوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساتل. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت تاری ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوه تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زمونږ تاسې تشویش هیڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسې سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نه خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځنی ختیس کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیس په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست. ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسي باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل او بخښه.
یا سمه ده، زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلود، خو دلته دا شی موږ نه لرو او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا د افریقا د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورچت سولوز مر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس سره منځ کې دا ام زپدې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغه ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایر اقتصادي پیاوړتیا هغه ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال د پاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدی دا کار کوي چې د بهرني پالیسی په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دې یوازنی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک لوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او ک نور هیوادونه چون بل لار نه ویني ویل دوی سره گزاره وکي، روسیا هم ور سره کوس پاس کیږي، چین هم، لویدیز هم ترې وهده پوری، ایران واست مثلا وای دی که چرته طالبان نوی ځینی دا وای ځینی ایرانیان دا خبره کوي وای که طالبان ضعیف شي نو داعش به قوی شي، شاید روسیه هم دغه سي تشویش ولري، شاید چین هم دغه سي تشویش ولري، نو بنان هر یو غوړی چې له دوی سره گزاره وکي او راشه درشه یا تعامل څناڅه ولري.
او بالکل دا خبر ز تاییدومه د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هوادونو شتاسي یادونه وکړه. دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خواځخه فیصله سره دلته انستال سی وی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدي اخل شل نړیوال ترهګری دلی چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملته دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امنی دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندې کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره فیصله سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې دا زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د وی د خوشاله دو یا د وی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم. نو کېدای شي دوی ناراضه سي او دوغ فیصله سره د دوغ ساتي بمونو څخه یا د دوغ وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو
ډیره مننه سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو روسي اړیکې ډیر بدلی شوې دي، یعنی ډیر پراخې شوې دي او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا بدلون پسته دی، او څنګه زه غواړم دې ته واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو ځایونو کې سکتورس کې وی چې طالبان په داخل مدار کې پدې کې دا هاوس کې نسنه مدار وسنځي او کوشش هم دا دی چې مختلفو کارو اقتصادي فورمونه دي فرهنګي فورمونه دي سیمه دي ځینې سیاسي فورمونه دي اوس دغه د اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمونه فرمات دایریږي او جالبه خدا ده چې هلته د حکومت په نوم وظیفه ده چې موږ یې چې د پخوا شان ده نور هیوادونه به راځي موږ بیا دوی استازي به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس کوم ځای کسي یو پروتوکول ورکول کیږي چې د دغه اوسني طالبانی حاکمیت اصلا زیاده نیست یعنی دوست یا چه بدبین تو عددیات کنه اوز اوز چه دوها که یا و غنده که سرشوه حال تا هم تاسته یولی دل چه بغدن در منطقی هیوا دونه به طول به مخدشین او دروسی فشارو چه اتی کسا در طالبان رو دفرا اگر عداوه شد دست حال که چه نه سیاسی طولنه نه اجتماعی طولنه نه مدنی مخصوصا نه در خود استازی حالت بزین و نکن مفتی ترتیب داگر نرمالازیشن شده در روسی لقا هم دی که بگیم منگورو از در سفیر پا کچه حسن زر یعنی تاسو باور رو کهیلی شاگلی ساروان چه زر یا مستقی دیپلومات پا حیث یعنی زر نشم کوله گیت تاسو کسی تشکی دارکم چه داگر علی که ندی رسمی یعنی نو رسمی یعنی چه زر تو نپوید زر باید کم کتاب نرول ولم چه پوشم چه اوسنی علی که در مستاو در قابل و در کندهار دیتا کم تاریسه
درست
تعامل یعنی چه اونم دستی کم کسی کم استیلا پا سیاسی اگر دیتو تیم نشک دا منظر آوردی چه اگر ایرانیان وایی کنی نیتو تختراشه وی نوی یا استیلا دا چه مانتا نلید اما روش دی چه اما خلو ونافیو تا پکتو خلو حالات تا پکتو وسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درسته
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درسته
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو اشاره د لوګو په پښتنو کې هغه دا چې اوس موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي خپله کرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي وو چې نور موږ دې ځنه ووځو او د دغه حالاتو مدیریت د چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نومونه واخیستي دا هېوادونه په دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي په دې ځل کې موږ په دې فکر کې اوسېږو چې بیان به دلته زړه کې په افغانستان کې دا په یو ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامي امنیتي تشکیل شي زه عملی شرایطو ته نه ګورم
درسته
هغه تر اخیل کېږم بیا به کم ته یو تکم یوازینی لاره د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
درسته ډېر مننه سلامت شه اتمر صاحب کې ډیر لند راته وایس جانبا صاحب وویل چې په چیرو څلور کلون کې د طالبان او روسیا دی کې نشدې شي بي دي پراخي شي بي دي د راتلونکي په اړه څه فکر کوي کډیر لند راته وایس مننه
زما ارزښت دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نه پاتې کیږي امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وچ امریکا راغی په هغه یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوی جګړې ته ورغی نو په دې صورت زما ارزښت دی چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتې
ډیر مننه سلامت اوسې وخت دې پرونه امدومره او اتمر صاحب ډیره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ساق اتمر د کابل پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پېژاند او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې خبرونه مو واوریدله او د اوسادي رادیو څلورش ساعت خبرونه اوریدل